ترشنه آسمان لاندید. درنو دوستانو ستړي مشي، ترشنه آسمان لاندی د دیونی په خبرونه کې موز اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې پر ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران سربیره د سیمې او نړۍ په هیوادونو لکه په تاجکستان، ترکیه، اروپایي ټولنې په ځانګړې توګه په جرمني آن د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر کډوالو په ځانګړې توګه پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په لویدیځ کې ورځ په ورځ داسې حکومتونه رامنځته کیږي چې له کډوالو سره چندان د نورو حکومتونو یا د پخوانیو هغو په څیر علاقمند نه دي. همدارنګه د سیمې هیوادونو هماغه پالیسۍ چې لسیزې وړاندې یې درلودې او کډوالو ته یې په خپله خاوره کې په آسانۍ سره ځای ورکوه، لکه پاکستان کې په میلیونونو کډوال پرته له کومې ستونزې میشت وه، همدارنګه په ایران کې په میلیونونو کډوال میشت وه، هغه پالیسۍ اوس سختې شوې دي او د میاشتو او اونیو خبرداری بیا بیا ورکوي. افغانان چې له لسیزو راهیسې کډوال دي، د لسیزو په تیریدو هم د دوی د کډوالۍ او کډوالۍ ته د مجبورېدو پروسه پای ته ونه رسېده. دا ټول هغه څه دي چې پوښتنې راولاړوي چې په لومړي قدم کې ولې افغانان پرله پسې له کډوالۍ نه راستنېږي. په تیرو څو پرله پسې لسیزو کې ولې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته له خپل هیواد نه د دوی کډوالۍ دوام کوي؟ علتونه یې جګړې، ناامني، غربت، اقلیمي بدلونونه دي. په نړۍ کې ولې د کډوالو په وړاندې قوانین سختېږي؟ د بشري حقونو او همدارنګه د کډوالو د حقونو روایات او په نړۍ کې شته قوانین په دې اړه باندې څه وایي؟ آیا څوک شته چې په نړۍ کې د کډوالو د قوانینو د کډوالو له حقونو دفاع وکړي او هغه هیوادونه چې د کډوالو له حقونو سرغړاوی کوي هغوی اړ کړي؟ دا ټول موضوعات دي. په عین حال کې به په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وضعیت هم درسره بحث کوو. په نننۍ بحث کې راسره میلمانه دي په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د رهبرۍ غړی نثار احمد کریمزی، د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقونو څیړونکي محمد ابوالاحرار رامسپور، په پاکستان کې میش افغان خبریال ظاهر بهان، په جرمني کې میش د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی. ټولو ته خرغلاست وایم په دې خبرونه کې. لومړی تر څو پورې چې زه مطمئن کیږم چې نور مېلمانه را سره وصل دي، زه به له شبیر سلیمی نه پایل وکم. ښاغلی سلیمی، خپرونې ته ستړی مشي. تاسو په وروستیو څو میاشتو کې په ځانګړې توګه په جرمني کې تر انتخاباتو وروسته د افغان کډوالو په وضعیت کې څه بدلونونه وینئ؟
ام صاحب سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ډېر زیاته مننه د بلنې په خاطر باندې. متاسفانه لکه په اول کې چې تاسو وویل، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول وضعیت دی، هغه که جرمني دی، امریکا ده او نور یا نور اروپایي هیوادونه دي. اما له انتخابات څخه وروسته هغه لومړي توافقونه چې بیرون ته راغلي دي، یعنې تر اوسه په جرمني کې هم دولت نه دی تشکیل شوی، ائتلاف هغه دوه ګوندونه دي چې په لومړیو خبرو باندې لګیا دي. د هغې خلکو لومړۍ خبرې دغه وې متاسفانه چې دوی به په د کډوالو مخه نیسي، خصوصا هغه کډوال چې دلته یې په وروستیو کې جرمونه کړي وو، هغه چې متاسفانه افغانان وو. دوی لومړی توافق په دې باندې شوی و هغه کسان، هغه افغانان چې دلته په جرمني کې فرعي خوندیتوب لري، یعنی یو ډول د استوګنې اجازه د فرعي خوندیتوب، په هغوی باندې به د کورنۍ د غړیو د راوستلو پروګرامونه بندوي، او د دې ترڅنګ به د کورنۍ د غړیو راوستلو پروګرامونه جرمني ته متاسفانه دروي. ځینې پروګرامونه د په ایالتي بڼه باندې دلته په جرمني کې و چې متاسفانه هغه به د 2024 او 2025 کال تر اخره پورې ټول بند شي، تر اوایلو د 2025 پورې، او نور به دوی دغه پروګرامونه نه فنډ کوي. نو متاسفانه دغه هغه لومړۍ پایلې وې د ټاکنو چې دلته په جرمني کې د کډوال په ژوند باندې تاثیر درلوده. دا چې وروسته څه پیښیږي، وروسته څه کوم بدلونونه راځي، دغه لپاره ممکن لا ډیر وخت وي، ځکه تر اوسه دوی په ډیرو عادي شیانو باندې توافق ته رسېدلي دي چې دوی د دوی په نظر باندې دغه د کډوالو وضعیت دی او د کډوالو لپاره هغه سری کرخې ایستل دي. نو دا چې ورسته به کوم توافقونه راځي او ورسته به کومو مسایلو باندې دوی سره همغږي کېږي نو هغې په اړه به معلومات ورسته راشي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سلیمی. بهان صاحب را سره ظاهر بهان چې یو افغان خبریال دی د پاکستان را سره وصل دی. ښاغلی بهان په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې پرله پسې موږ خبرداری ګورو په رسنیو کې، کله یو تاریخ ورکوي خلکو ته، کله بل تاریخ ورکوي. هغه اسناد چې خپله د پاکستان حکومت خلکو ته ورکړي دي په بېلابېلو بڼو او ډولونو باندې نه مني. وروستی وضعیت دغلته څه دی د افغان کډوالو؟
بسیار که سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته، ما همداشان تاسو تخنیکی همکارانو ته، همداشان درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې په خاصه توګه پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ کې خورا ډېر زیات ترینګلی شوی ده، او د هرې ورځې په تېرېدو سره دا حالت نور هم ترینګلی کېږي. لکه څنګه تاسو ویلي، د پاکستان حکومت په وار وار خلکو ته خبرداری ورکوي چې پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ پلیک دی، او دې تر څنګ لویه بدبختي په دې کې ده چې د پاکستان خپله دا حکومت داسې حکومت ده چې دوه ګونی چلند کوي. دوه ګونی چلند دا معنی چې خپل منځ کې حتی همغږي نه لري. همغږي معنی دا چې حکومت مخکې دې نه چې فیصله اعلان وکړه چې په دغه نېټه به موږ عملیات پیلو، مخکې له هغه نه فیصله پولیس اقدام کوي او د خلکو کورونو باندې چاپې اچوي، حتی د شپې او ورځې خلک په کراره نه دي. د دې تر څنګ هغه کسان هم نیول کېږي چې فیصله د سی سی پی آر آر کارتونه لري، دوی خپله ورکړي دي، اما بېرته دوی خپله نیسي. او د دې تر څنګ داسې بېلګې هم شته چې ویزه لرونکي کسان هم نیول کېږي د پولیسو له لوري، دا خپل وجه خپل سره دوی سره کیږي. نو بدبختانه دا تاسو خپل د رسنۍ خبرې کې چې یو درسمه نیټه، هغه نیټه چې د ګوتو په شمار موده ورته پاتې ده، او که چیرې بیا هم په همدې شان دوی په جبري توګه د پاکستان څخه خلک وباسي، دا به ډېر یو لوی ناورین رامنځته شي. په د تېرو درېو کلونو کې تاسو ته خپله جوته ده چې افغانان، ځینې ډېری افغانان دلته د خپلو د کیسونو د مختلفو په خاطر راغلي دي، حتی هغه دوی هم په قرار نه دي، او حتی د ورځې حتی له کوره خپل راوتی نه شي. دا بېګا شپه دلته اسلامي کې فکر وکړي د پروژې مبارکه میاشته، دوی دونه بدبخته خلک دي چې راځي ښځې او ماشومان په دوه نیمو بجو د شپې ویده دي کورونو کې پیشلمۍ تیاروي، او دوی راځي په کورونو باندې چاپه اچوي. دا په کوم هیواد کې؟ دا په کوم
پاکستان کې ګڼ شمېر هغه کسان میشتي چې هغوی درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو ته یا کاناډا ته، استرالیا ته، اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سفر ژمنه ورسره شوې ده، یا کیسونه هلته پراته دي یا پر مخ تللي دي. له کاناډا نه راسره د موږ بل نننۍ میلمه ښاغلی کریمزی، نثار احمد کریمزی راسره دی. د په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی. کریمزی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. د کاناډا کې خو لا په نسبي توګه تر اوسه پورې وضعیت ښه وو، دا چې وروسته د کډوالو په برخه کې وروسته به څه کېږي؟ خو د کاناډا په ګاون کې له هغې ورځې نه چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی، د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ هغه افغان کډوال چې په اسلام آباد او نورو هیوادونو کې دغه امریکا، کاناډا، استرالیا یا ځینې نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، ژمنې ورسره شوې دي، د دغه هیوادونو سره په افغانستان کې کار کړی دی، دا مهال په څه ډول یو وضعیت کې دي؟ او د نړۍ په دغې ګوډ کې چې افغانانو سره ژمنه کړې وه چې یو شمېر به یې دغې هیوادونو ته د کډوالو په توګه مني، د کډوالو په وړاندې نظر او عمومي هغه چلند څه ډول دی؟
سلامونه او احترامات ټولو ګډونوالو ته. لکه څنګه چې دوستانو دغه په ارتباط باندې خبره وکړله چې دا پاکستان کې د افغان مهاجرو سره
دا سیخکاری چې دی کریمزی صاحب تماس موږ سره پریشو، و به ګورو چې بیرته وصل شي. کریمزی صاحب، تاسو د موږ نه یوه شیبه تماس قطع شو، مهرباني وکړئ اوس هم خبرې اورو.
زما غږ راځي؟
و اوس یې اورو، مهرباني وکړئ.
د لکه څنګه چې د ملګری و فرمایل د دغه په ارتباط باندې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو یا په ایران کې چې کوم انتظار کې دي، دغه یو حقیقت دی چې د کوربه هیواد نه خو سره بد چلند کېږي، خو دلته متاسفانه چې په دې نورو هیوادونو کې نه د افغانانو کوم داسې خاص استازولي شته دی او نه داسې کومه نمایندګي شته دی چې دغلته د دې خارج کې په اروپا یا په کاناډا په امریکا کې د افغانانو نه دفاع وکړی شي. ولې دغه محلي مدني ټولنې دوی طرف له حده پورې کوشش کړی دی چې دا د افغان مهاجرینو ستونزې دلته د محلي حکومتونو سره یا د محلي اړوند ادارو سره شریکې کړي. په دغه کې چې کوم بحث دا اوس د ټرمپ د ادارې د راتګ نه وروسته پیل شوی دی چې دا د افغانانو مخصوصا د افغانانو پکې یو بحث شته دی، د دې یو ډېر بد تاثیر کړی، ډېره بد اغېز یې کړی ده چې افغانانو تقریبا ډېر اوږد دوه درې کاله انتظار یې کړی او دوی ته د امریکا ته راتګ دپاره هغې یو کاملا یو بله زاویه ونیوله. نو دغه هم د یو مایوسي حالت دی. ولې دلته بعضې داسې کیسونه دي چې مثلا د امریکې د دولت نه په کار اچول شوي دي د افغانانو لپاره، حتمي دي چې زه ستاسو سره شریک کړم، یو هغه د لاټري پروسه ده او یو د ایس آی وی پروسه ده. هغه پروسه لا تر اوسه پورې نه ده دغه شوي، رد شوي یا لغوه شوي. هغه پروسه دوام لري ځکه چې دغه تیره اونۍ مونږ شاهد یو چې یو فامیل د ایس آی وی کیس اپروول شوی او هغوی وتوانېدل چې امریکا ته لاړ شي. دغه یو لس ورځې بیا تقریبا کېږي. نو بل د افغانانو په دې خارج ملکونو کې په ژوند کې ژوندانه کې ډېر زیاتې ستونزې او چیلنجونو سره مخ دي. مثال په ډول دغه زمونږ هنري قشر چې کوم وو، دوی خپل اورېدونکي لرل یا شایقین لرل، خو په دې ټولنو کې نه پیدا کېږي. نو دغه قشر ډېر سخت متاثره شوی دی. ښځینه قشر چې مثلا هلته ماموریتونه او مدیریتونه لرل، ولې د دې ټولنو په ژبو نه پوهېږي، دا په خپله د یو لوی ستونزې سره یو رواني تکلیف سره ټول مخ شوي دي. یعنی کله کله چې سړی داسې په مجالسو کې دې خلکو ته متوجه شي، واقعا دا ټولنې ته چې دا نوي افغانان راغلي دي داسې د یو شکست سره مخ دي. په پیل کې کله چې سقوط وشرو، دغه افغان مهاجرین چې نوي را وکوچېدل په دې ټولنو کې، دغه د مخکې نه چې دلته کوم میشت افغانانو د دوی خوانه ورسره ډېر داسې دغه په اصطلاح مزهدار برخورد نه کېدلو، یو نوه ملامتي او پړه پیا اچول کېدله چې ستاسو د لاسه یو جوړ نظام ړنګ شو. خو آهسته آهسته د دې خلکو هغه خپله هغه د حقیقت نه آګاهي او د دې نوي افغانانو د راتګ مجبوریتونه چې دې خلکو درک کړل، نو اوس یې الحمدلله هغه روابط ډېر دغه شوي دي.
مننه ښاغلی کریم صاحب. په نورو هیوادونو کې د کډوالو د ژوند په وضعیت به مرسته وغږیږو، همدارنګه به په دې هم وغږیږو چې ولې افغانان پرله پسې کډوالي کوي. دا اوس پور شو ابوالاحرار رامسپور صاحب ته، د بشري حقونو فعال دی، له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د افغانستان نه بهر په دې برخه کې څېړنې کوي او کار کوي. رامسپور صاحب، تاسو فکر باندې په وروستیو کې دغه پنړۍ کې چې موږ ګورو د افغان کډوالو لږ تر لږه د ما په یاد باندې د دوی په وړاندې برخورد یا چلند نه د سیمې په هیوادونو کې دغسې و لکه اوس چې موږ ګورو، او نه په نوره نړۍ په لویدیځو هیوادونو کې داسې و. راځئ چې په ځانګړې توګه لویدیځو هیوادونو ته تم شو، هغه چې په نوره نړۍ کې د بشري حقونو د ساتنې او اعادې ادعا کوي، نور هیوادونه ملامتوي. فکر نه کوي چې د کډوالو په وړاندې د دوی پالیسۍ د دوی له هغه تعهداتو نه چې ورباندې ولاړ دي او ترې دفاع کوي شاتګ څرګندوي؟
سلامونه تاسو ته، درنو محترمو د مونږ او تاسو میلمنو ته، او درنو درنو اوریدونکو ته. تاسو خو ډېر عمده او ډېر مهم ټکی بیان کړل دلته چې واقعا په دې وروستیو کلونو کې، خصوصا هغه کال کې مونږ او تاسو دا ګورو چې د مهاجر ستیزي پروسه یا سیاستونه په نړۍ کې چټکتیا موندلې ده. خصوصا دغه حرکت مونږ او تاسو ګورو چې په اروپا کې هم زیات شوی ده، خصوصا د هغو رادیکال یا ښی لاس ګوندونو چې په انتخاباتو کې دوی وګټله، مثلا په آلمان کې یا په ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې په پارلمانونو کې کرسیګانې وګټلې، دوی دغه سیاست غوره کړی دی. او امریکې کې هم متاسفانه چې نوی پرزیدنت چې راغلی دی ښاغلی ډونالډ ټرمپ، هغه هم مخکې دا ویلي وو چې داسې د مهاجرو په مقابل کې ډېر سختدریزه سیاستونه به پلی کی، او د نن سبا مونږ او تاسو ګورو چې دا سیاستونه یو په بل پسې پلی کیږي یا د پلی کېدو په درشل کې دي. په هغه کې ځینې نگرانی هم افغانانو ته متوجه دي کېدای شي افغانان هم حتی د امریکې د ویزې د اخیستلو څخه هم منع شي او دوی ونشي کولای چې امریکې متحده ایالاتو سفر نه وکړي. په عمده توګه دلته یو خو سیاسي عوامل دي چې دا د هغه سیاستوال په قدرت کې راځي چې دوی مهاجرتیز سیاستونه لري او دوی پتنګ شوی دي زیاتی او دنیا هم
ټول سیستم یې آماده کړی. خو زه ناستم
ډیره زیاته مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې دا وضعیت یوازې د افغانانو په وړاندې داسې دی که نه د ټولو کډوالو په وړاندې هم داسې دی؟
داسې فکر کېږي چې د نړۍ په کچه دا سیاست هم داسې روان دی، یعنې د مهاجرو په مقابل کې هغه کسان چې ریفوجي کول غواړي یا میګریشن غواړي چې د نورو ځایونو ته کډه وکړي، مرافه هیوادونو ته، یا حتی هغه کسان چې سیاسي اندېښنې لري، د ټولو په مقابل کې داسې یو سرد رویه نن سبا مطرح شوی دی په دنیا کې. د دې لامل عمده لامل دا دی چې یو خو سیاسي عوامل دي چې ما وګورم او بیان کړ، نور امنیتي دلایل دي د دغه هیوادونو لخوا، بل اقتصادي حالت دی چې دنیا د اقتصادي حالت نه هم ډیر بد حالت خاطر روان دي، ځکه چې د کووید په دوران کې د 2020 2021 کې تقریبا 28000 تریلیون ډالر دنیا ته تاوان ورسید، او دوی دغه تاوان غواړي چې د جګړو او د وسلو له لارې نن سبا ډکي، او دې کابل دوی نه غواړي چې زیاتي خپل پیسې په دغه سیمه ورته چې دوی ته ګټه نه راولي مصرف کړي. یا هغه ضرورت چې دوی درلود د کارګرو لپاره تر یو حده پورې پوره شوی دی. د افغانستان ډېر کسان ووت، مثلا په 10000 کسان، په 10000 کسان د زیر نور هیوادونو څخه دوی خاطر روان شو، هغه مشغول شوی دی، دوی نور دوی ضرورت نه لري. او یو سره حقوقي تعهدات دي، دا حقوقي تعهدات هم کله کله دوی ته دا زمینه برابرې چې د مهاجر په مقابل کې مثلا خپل سیاستونه تعدیل کړي. اوس مثلا تاسو وګورئ چې د موږ په ګاونډي هیواد کې پاکستان هیڅ کله د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون غړیتوب نه ترلاسه کړی، او دا غا د اختیاري پروتوکول غړیتوب هم نه لري. ایالات متحده تاسو وګورئ، هغه د 1950 کال د مهاجرینو کنوانسیون غړیتوب نه لري، خو بیا هم دا ډیر خو چې د اقل د 1980 کال دی دغه کنوانسیون اپشنل پروتوکول یا اختیاري پروتوکول لاسلیک کړي، چې هغه هم یو سلسله زمینی برابرۍ مهاجرت. ایران چې حتی دغه پروتوکول لاسلیک کړي دی، هغه خو بیا قطعا په دغه وروستیو کلونو کې اجمنتیا نه ده خوتلی، او د مهاجرو په مقابل خو افغان مهاجر په مقابل یو بد سیاست او چلند غوره کړی دی. خو په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت یو اعلامیه خپور کړي، خپل پالیسي بیان کړي چې شپږ کټګوریګان ته یو سلسله، یعنی هغه حق ورکړي چې په خپل ایواد کې پاتې کی، او زیاتی نور افغانان چې د هغه شپږ کټګورینه بهر دي هغه شړي. متاسفانه په هغه کې کېدای شي په سلګوزو نظر هغه افغانان چې دوی د کاري مهاجرت غوره کړي وو، اول ته مشه شوی وو د کرونو، او هر ورځ مونږ او تاسو ګورو چې د ایران شړل کیږي. افغانان په دې کې په قدیر استوزمن حالت کې قلال ولې، خو د ریفوجی فلسطین چې مونږ او تاسو وګورو په دنیا کې اول درجه وو سم سوریه هیواد، او دوهم درجه افغانان دي، بیا نور راځي نور هیوادونو ته. په 2015 کال کې په ټول کچه د دنیا کې 2.9 میلیونه انسانان د دې ضرورت لري چې بعد یو بل ځای ته مشته شي، د دوی ستلمنت باید جوړ کړي، او دا د یونیسیار احصایه ده.
مننه خغل رامسپور دي ته راشو چې کوم نړیوال سازمانونه شته دي چې په دې برخه کې مسول دي یا مسولیت ورته راځي کېږي، نړیوال محاکم یا محکمې څه کولای شي، یا لکه تر لګه دي هیوادونو محکمې چې د ماغه هیوادونو په کچه کې په نړیواله کچه نه دي، ماغه هیوادونو په کچه هغه بشری درنښت خپل انساني تعهداتو ته متحدي یغوی په دې برخه کې لا کډوالو سره سمرستي کولای شي. خغله شبیر سلیمی، د تاسو فکر باندې خپل دی افغان کډوالو ځینې چلندونه یادی اغوی زینی اقدامات لکه پورستوی که پا جرمنی که گرند داسی ریپورتون اخباره شو چه غده تاو تریخوالی ریپورتون و دیر بگنوون که ریپورتون و متاسفانه چه افغان کدوال ورکی خیل و دی پی خو واقعین سمره اغیز کلی دی کدوالو پا عمومی وضعیت پا اروپا پا زنگلی توگه جرمنی که
متاسفانه دا ورستوی پی که داسی وی چه زنی شایان ځنې سیاسي حرکتو سبب شولې اما په ټوله کې لکه څنګه چې میلمانو یادونه وکړه په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول د کډوالو ضد سیاست روان دی دا د امریکا
نه ما په کتلنک نو ورستولې
راپایل او همدارنګه د دوی له انتخاباتي کمپاینونو نه راپایل او تر وخت تر رسیدو پورې او متاسفانه خصوصا په ځانګړې توګه په اروپا او په جرمني کې په ځانګړې توګه افغانان په ورستیو کې او کډوال په ورستیو کې په داسې پیښو کې ښکېل وو چې متاسفانه نه په کور دننه کې او نه هم له بهر څخه یو داسې روایت ورته جوړېدو چې دلته هغه افغانان پاتې شي چې یا قبول شوي نه دي یا هم کم جرم یې کړی دی. نو دا ټول شیان د دې باعث شول چې د دلته په کور دننه کې هم د خلکو نفرت د کډوالو په وړاندې راپورته کړي. هغه د دې سبب شول چې ځینې خیال ښې افراطي ګوندونه واک ته راشي او حتی د حکومت برخه شي د پارلمان ډېره مهمه برخه شي. نو دغه ټول لاملونه وو چې دغې خلکو ته یې لاره پیدا کړل چې د دغه هېواد قدرت ته ورسیږي او دا ممکن په راتلونکي کې او یا هم په راتلونکو کلونو کې او راتلونکي انتخاباتو کې د دې حکومت او د دې تصمیم نیونې د هغه کتلې ډېره مهمه برخه وي چې دا متاسفانه نه د کډوالو لپاره او نه هم په دنیا کې هغه کسان چې په یوه ډایورس ټولنه او په ډیموکراسۍ باندې باور لري د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. دا یوازې نه د کډوالو لپاره دغه ښې اړخ افراطي ګوندونه نو په ډېرو مسایلو کې له هغو عادي سیاستونو سره اختلاف لري نه یوازې د کډوالو په برخه کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهان. تاسو راته دا ووایئ چې دغه نړیوال سازمانونه چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي او د هغوی ملاتړې سازمانونه دي په ځانګړې توګه د یونیسیار ادارې د پاکستان کې هغوی دفتر لري او په دې برخه کې مسؤلیتونه لري دوی څومره توانېدلی دي چې دغلته د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي؟
دلته لږ ورځې له دریو کلو راهیسې دلته خو ما د یونیسیار اصلا یوه بېلګه هم نشته چې دوی به مثبت کار کړی وي د کډوالو په وړاندې. اصلا دوی چوپه خوله ناست دي. بلته افغانان نیول کېږي، افغانان باندې چل لکه څنګه چې ومره چاپیا چول کېږي، اصلا یې څوک پوښتنه نه کوي. یونیسیار توکمونه یې چې ورکړي دي، اسناد یې چې ورکړي دي، اصلا هغه پولیس ته ارزښت نه لري. اصلا وایي دا هېڅ په درد نه خوري. نو فکر کوي چې د یوې ادارې یو سند چلش ونه لري یو ټولنه کې یو هېواد کې، نو د هغه دفتر شتون به په دغه هېواد کې څه معنا لري؟ اصلا دا یو په تش نوم یونیسیار ده. اصلا هیڅ رقم مثبت کاری تر اوسه پورې نه ده کړی. څوک وایي چې ولا دغه بېلګه ده. نو دلته له بده مرغه چې یونیسیار اصلا کارونه یې ناکامه دي او اصلا هیڅ ډول کار نه ده کړی.
تاسو فکر باندې دغلته ښاغلی بهان د پاکستان کې د کډوالو پر ضد چې دا کومه پالیسي ده یا د کډوالو پر ضد باندې چې کوم سختي راغلې ده په پالیسیو کې، عوامل تاسو اقتصادي ګڼئ، سیاسي ګڼئ؟ تاسو فکر باندې علت څه دی ولې پاکستان یو ناڅاپه خپل چلند بدل کړ؟
پاکستان خو تاسو ته معلوم ده، ټول نړیوال ته معلوم ده چې پاکستان هغه هېواد ده چې تل یې افغانستان سره د مخې سیاست لوبولی ده او تل یې لوبوي. دا په دې خاطر چې فقط دوی خپلې ګټې خوندي ساتي، فقط دوی خپلو ګټو پسې روان دي. دې پسې نه دي چې مهاجر څوک ده، یو سړي به د مجبوریت د وطن خوشي کړی دي لکه څنګه چې همداسې همدا افغانانو له مجبوریت د وطن خوشي کړی دلته راغله. نو دلته دوی اصلا په دې پسې نه دي چې دا څوک ده. اصلا دوی فکر کوي دوی په خپلو ګټو پسې دي، خپل ګټې خوندي ساتي. دلته افغانان دا درېو کلونو کې چې زه دلته یم، دلته افغانان سخت قرباني دي. فقط دوی خپل سیاست لوبوي. دوی په وار وار مثلا په بارډر کې یو ستونزه پېښه سي، قرباني کېږي. څوک قرباني کېږي؟ افغانان. ولې افغانان ولې قرباني سي؟ د دې تر څنګ د افغانستان اسلامي امارت یا طالبان په تش نوم دلته سفارت یا استازولي لري. دا ولې څوک پوښتنه نه کوي؟ وجه څه شی ده؟ دلیل څه شی ده؟ نو دلته استازوالی مونده چې چوپ خپل ناز ده او دې ته څنګه افغانان هم تل قرباني کیږي او څومره وړاندې پر اسنۍ کړه دا خبره راوته چې دلته د افغانستان هغه پسلات اسلامي امارات چې د اسلامي امارات وی دوی څه کوي دوی دې په ځای چې افغانانو سره مرسته وکړه د افغانانو دفاع وکړي دې څنګه دا کار وکړه دوی ته الله ورته وایي چې افغانان وباسئ موږ محرکه کړی کړي یو هېواد یو حکومت تر دې حده پورې د تعصب ځای ده چې داسې به خبرې کوي چې دې په ځای چې هسې کار وکړو دوی هسې نور راپاروي چې افغانان
وباسئ. مننه کو نثار احمد کریم زه سپتا صورت دا وای چې په دغه یو شمیرداري چې کار کوي په نړۍ کې د کډوالو د حقونو لپاره په ځنګړې توګه دغه کډوال چې لویدیستا د امریکا متحده ایالاتونو ته کاناډا ته اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي یو شمیرداري شته چې باید له دوی سره ملاتړ وکړي ننګې وکړي او د دوی ځینې یوازې دغه د تخلیې پروسې سره تړلې ادارې دي چې نیمه دولتي او غیر دولتي پکې شامل دي ځینې دغه نړیوالې د کډوالۍ او مهاجرت ادارې دي چې دوی هم باید مرسته وکړي له افغان کډوالو سره د دغه ځایي حکومتونو سربېره د دغه ادارو مرسته خصوصا دغه وروستۍ ډله کډوال چې په تیرو دوه درېو کلونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلون نه وروسته وتلو ته اړ شوي دي څه ډول دی او د دوی مرسته څومره مؤثره ده؟
ته افغانان چې کله د کور وتی یا دغه نورو هیوادونو کې چې خلک مهاجرت ته اړ کیږي مخصوصا دغه یوکرین او د سوریا او د افغانستان د درې موضوعګانې داسې همزمان رامنځته شولې په دې کې د یو خو دغه لوی سازمانونه دي چې ملل متحد دی او یو اس ایډ دی هغه سازمانونه یو د هغې نه په دویمه کټګوري کې راځي لکه ای آر سی سی او هایس او داسې واړه ارګنایزیشن دي چې د دې مهاجرینو د سیټلمنټ یا د ځای په ځای کولو دغه لري مسؤلیتونه تر سره کوي تر هغه پورې چې دغه مهاجرین په یو هیواد کې هغه سیاسي اسایلم او سیاسي پناه ترلاسه کړي نو دغه یو تقریبا د نهو میاشتو او د شپږو میاشتو ترمنځ یو دوره نو په دې کې چې دغه کوم سازمانونه انوالو وو موږ په خپلو سترګو ولیدل په دې تیرو دوو کلونو کې چې هغه سازمانونو د بودیجې د نشتون د وجې خپل ډېر دفترونه وتړل مخصوصا هغه افغانان چې د برازیل او د مکسیکو او د دې لارو نه افغانستان نه راوتي یا د سوریا او یوکرین نه راوتي د دوی لپاره چې هلته کوم سازمانونو کار کول هغه سازمانونو د دوی پالنه ونه کړله هغه افغانان چې په دغه ځایو کې هغه نور یوکرینیان او دا مهاجر چې راوتلي وو د مکسیکو او برازیل او په دې منطقو کې چې ډېر سخت ستونزو سره مخ شول او د دې هغه د دفترونو د تړلو دلیل یو دا و چې ځکه په افغانستان په نړۍ کې د مهاجرت په سکتور کې امریکا یو غټ ډونر دی اکثر لوی لوی ادارو ته د دې امریکا بودیجه ورکوله دا حمایه بشر دوستانه بودیجه هغه بودیجې د کمبود د وجې دغه دفترونه نه توانېدل چې د دې مهاجرینو لپاره د وکیل زمینه مساعده کې یا د شلټر چې د بودوباش او ډوډۍ او د صحت پالنې وکړي نو همدغه دلیل و چې دغه مراکز وتړل شول او دا د مهاجرت پروسه د یو چیلنج سره مخ شوله هر ځای کې چې افغانان په کمپونو کې پراته وو تاسو به هغه اورېدلې په قطر کې وو په البانیا کې وو په اروپا کې څو هیوادونو کې وو ترکیه کې وو هغه ځین هغه غږ راوچت شو د غږ هغه مسیج تاسو اورېدلې په هغې کې د ټولو غوښتنه دا وه چې دغه کومه اداره چې د دوی کوربتوب کوي هغه اداره دې کومک شي هغه ادارې سره دې مرسته وشي نو دغه یو بدبختي یو لوی دغه تحریک وچلیدلو بل دغه نړیوال سیاست کې یو بل رخ وضعیت ونیولو اوس دا فعلاً د امریکا او د اروپا ترمنځ دغه د یوکرین په مسله کې دغه سوء تفاهم دا هم یو نوه تحصیل لري او بل دغه هیوادونه چې مهاجرت ته اړ شوي دي د دې عمده دلیل د امریکا پالیسۍ نه وي ځکه که اوس په افغانستان کې که طالب راتللو خو دا د امریکا سره د دوی پروتوکول شو نو ټولې نړۍ د افغان مهاجرینو ته د امریکا په سترګه ناز ورکولو هغه چې اوس د دوی هیوادونو رابطه د امریکې سره داسې وخیمه شوله نو دوی طبیعي خبره ده چې دا خو د افغانانو په سرنوشت باندې یو بد اغیزه کوي او ویکړه نو اوس امریکا هغه لومړی کې چې ترامپ راغله ډېر داسې تون برخورد وکړو د نړۍ سره د مختلفو هیوادونو سره ولی اوس آهسته آهسته دغه پالیسي د نرمښت طرف ته روانه ده چې دغه تغییرات چې د ترامپ اداره غواړي مخکې دوی داسې په یو جدي او دیکتاتوري بڼه باندې تطبیقوله اوس یې متوجه شو چې دغه تاثیر نه کوي او دغه پروسې به په ډیپلوماتیکه شکل باندې دغه کوي اوس دغه د نړیوال صحي سازمان باندې د امریکې کومکونه قطع کول دا خو په الفاظو کې مونږ ته یو کلمه ښکاري خو دلته د ډېرو هیوادونو صحت په دغه سازمان پورې تړل شوی دی ځکه چې هیوادونه د بیخي خودکفایي نه لري متکی په دغه
زیاتره هیوادونو باندې د امریکا بهرنیو مرستو کمیدل مستقیم اغیز لري ځکه چې پراخې پروژې په هیوادونو کې د امریکا د بهرنیو مرستو سره تړلې وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت نه یوازې دا چې په نړۍ کې خپل لګښتونه راکموي، په کور دننه هم د لګښتونو کمولو ته ملا تړلې ده او ظاهرا غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو هغه حکومتي لګښت چې دی هغه راکم کړي، هغه چې څه چې د ټرمپ اداره یې له خپلو موکلینو سره یا خلکو چې دوی ته رایې ورکړي کړي ژمنه بولي. وروسته به هم په دې باندې بحث وکړو چې د دې پراخه باد څه دي. زه به راشم بیا هم رامسپور صاحب ته. ښاغلی رامسپور، د نړۍ کې لکه مخکې د سازمانونو یادونه وشوه د کډوالو د حقونو دغه مدافع نړیوال سازمانونه دوی څومره د کډوالو په برخه کې خپل هغه دنده ترسره کړې ده، څومره مسؤلیت لري او څومره دوی واقعا کار کولای شي، ځکه په دې ادارو کې د پراخ فساد، د پیسو د بې ځایه لګولو او د دې پر ځای باندې چې کار وکړي یعنی د ستونزو خبره پکې شته ده. دوی د خپل ماموریت د کډوالو غږ رسول، د کډوالو په اړه باندې په نړیوالو پالیسیو د هیوادونو په پالیسیو باندې اغیزي، یا په کم هیواد کې لکه پاکستان غوندې هیواد کې چې کډوال بیخي له اساسي حقونو نه محرومیږي، الته په پاکستان باندې فشار، دغه بیلابیلې کومې ادارې ډیر مسؤلیت لري؟ او آیا تاسو فکر باندې خپله دنده او مسؤلیت ترسره کړي؟
په سر کې خو عمدته کې دا چې حقوق دلته ډېر تعینونکي دي، یعنی حقوقي مسائل او حقوقي اسناد هغه هیوادونه چې ژمنتیا نه لري د 1950 کال د مهاجرت کنوانسیون ته یا د هغه د آپشنل یا اختیاري پروتوکول ته دوی ځان ته ډېر یو قوي توجه لري او هیڅوک دوی باندې نیوکه هم نشي کولی، ځکه چې دوی وایي زما هیواد کوم تعهد نه لري او زه کولی شم چې خپل مستقل سیاست یا پالیسي د مهاجرو په ارتباط عملي کوم. پاکستان له همدغو هیوادونو څخه دي، هیڅ کوم ژمنتیا نه لري. بیا پاتې شو دغه سازمانونه، یونیسیر یا د مهاجرینو د کمیشنرۍ دفتر چې د ملل متحد یوه څانګه ده او د مهاجرینو په ارتباط کار کوي او د هغه کنوانسیون د 1950 متصدی د تطبیق او نظارت او عملي کول دي. نو دا هم یو اداره ده چې نړیوال متحد پورې اړه لري او دا بین المللي سیاست سره، بین المللي حقوقي تعاملات سره یعنی نغښتې یو اداره ده. داسې نه ده چې ځان یو مستقل اجراءات وکړي، هغه هم ګوري چې آیا په لواله کچه په ملګرو ملتونو کې څه تیریږي، په لواله کچه باندې کوم هیوادونه دته حاضر دي چې مهاجر ومني تر څو چې دوی د هغه دوی باندې اپیل وکړي، دوی باندې غږ وکړي، لیستونه د مهاجرین د پناهندگان دوی ته وړاندې کړي چې کوم هیوادونه د مهاجرین قبولي ورکوي او بیا دوی دغه سره سم خپل پروسه او کار دغه کوي. په دې کې خوشاله نشته چې ادعاګانې مخکې هم موجود وو، خصوصا هغه ادارې د یونیسیر چې پاکستان کې وو، حتی یو وخت داسې اوازې وې چې هلته کیسونه او قضیې خرید و فروش کېږي، حتی پلورل کېږي د هغو کسانو چې کیسونه هلته دي او بل چا باندې خرڅول کېږي. داسې ګنګوسي او ادعاګانې همیشه موجود وو، کېدای شي اوس هم موجود وي. بیا پاتې کېږي هغه نور ادارې لکه آی او ایم چې مثلا دوی هم د مهاجرینو صحیح پروسې یا مثلا د دوی د مسافرت پروسه او دا صحیح چکونه او دا مسائل مخته بیایي، دوی خود خواه مخواه خپل اداري مصارف ترې وضع کوي، یا کوم بودیجه یا دغه څه توی تر ازګي چې کله د مرګلو مرتونو عمومي بودیجه تنقیس راولي په خپل مصارفو کې تعبیر چې ټول ایجنسیګانو ته د هغوی ټول وجهي صندوقونو ته د هغوی ټول دفترونو باندې تاثیر کوي، کېدای شي د دوی کار هم لږ سلوسي. بیا پاتې کېږي هغه انجوګانې چې ځینې انجوګانې دي چې ځینې مملکتونو پورې مرتبط دي، مثلا د امریکای متحده ایالات مثلا څو انجوګانې دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي، بیا د دوی یو کوارډینیشن امانګی لري. د خپل د یونیسیار د 2023 کال دی هغه کوم مجمع چې دوی دایر کړل په دسمبر کې، او هلته دوی تقریبا یو تعداد هغه انجوګانو مؤسسات سره راټول کړل او یو فوروم جوړ کړل چې پاناما د ګلوبل ریفوجی فوروم نومیږي. په دې کې ډېر انجوګان دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي د دنیا په مختلفو سیمو کې. د دوی په منځ کې هم د مالي مسایل ډېر یو غټ مسله ده، اداګانې موجودې دي، بودیجې کمښت هم مسله مطرح دي. خو هر دغه مسله چې موږ تاسو را ټول کو، بیا هغه عمومي سیاستونو ته راځي چې دنیا په کچه باندې دغه سیاستونه نن سبا عملي کیږي. هغه سیاستوال چې په اروپا کې اوس حاکم شوی دي، هغه تنفر او نفرت چې د مهاجرینو د ځینو اعمالو څخه مطرح شوی دي په ځینو هیوادونو کې لکه آلمان چې مخکې موږ تاسو مېلمانه یاد کړ، یا هغه امنیتي ګواښونه چې نن سبا مثلا متصور دي او داسې اټکل کیږي چې کیدای شي په دغه مهاجرینو چې دوی پاسته تو سکرین سروي نه دي، یعنی دوی سیرل سروي نه دي، کیدای شي دوی ځینې حلقات او افراد دلته چې نور رادیکال او تندرو ګروپونو سره اړیکه ولري او دوی د امنیت لپاره یو ګواښ وي دغه نور هیوادونو لپاره. دغه ټول یو بل ته لاس په لاس ورکوي او دغه زمينه پر مهاجرت او د مهاجرینو پروسې باندې څنګه یې
مننه رامسپور صاحب. د نړۍ یو شمیر هیوادونه به د کډوالو په دغه نړیوالو کنوانسیونونو کې تعهدات ولري، یو شمیر به ونه لري، خو په نړۍ کې هغه د بشري حقونو یو منل شوی اصل له دغه کډوالو سره مرسته کولای شي، ځکه چې کډوالم د نورو وګړو په څیر باندې حقونه لري، لږ تر لږه هغه ابتدایي انساني حقونه که یو هیواد ته ورځي د دې خوندیتوب باندې څومره ټینګار شته دی. او بل خبره که دا راته وکړي چې د هیوادونو محاکم لکه د هیوادونو داخلي محاکم له کډوالو سره څمرسته کولای شي په دې برخه کې، یعنی افغان کډوال که په یو هیواد کې لستونز سره مخ وي او واقعا یو جدي ستونز ولري او فکر کوي چې بیا عدالتي ورسره کیږي.
پاول تکي پر ارتباط کې بعد ارزو کوم چې واقعا د انسان دوستانه یا بشري الخ څخه څلې وسري واقعا د یو بشري موضوع ده او هیوادونو باید د سیو همکاري او تعاون ولري هغه مهاجر سره چې دوی یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا کډه کوي هلته مهاجر کیږي. احصایې دا ښیي چې 15% د هغو کسانو څخه چې د جګړو یا د خپل هیواد دننه کې د تعقیب او شکنجه او قتل او دغسې عواملو له کبله تښتي او همسایه هیوادونو ته دوی پناه وړي، 15% په هغو هیوادونو کې پناه وړي چې هلته خپله د هیوادونه یا کم درآمد هیوادونه دي یا ډېر فقیر هیوادونه دي. مثلا تاسو اوس تاسو کې چې موږ ایران ته ځو یا پاکستان ته، د پاکستان او اقتصادي حالت او ایران اقتصادي حالت هم سره لدی چې کیدای شي د موږ نه خې بیا هم ډېر خنډ دي. یا افریقایي هیوادونه چې هلته مهاجر دي او هیواد نه بل هیواد ته تښتي، هلته هم محیطي ستونزې ده، د اقلیمي ستونزې ده، لکه وچکالۍ ده، عدم لاسرسی د اوبو ده، مثلا جنگونه دي، قبیلوي شخړې دي هلته، یعنی دوی هلته مسؤل نه دي. څه طبیعي آفات ورته چیلنج کوي او څه هم نور امنیتی مسائل ته مطرح دي. یعنی په هر حالت سره د چي هیوادونه همسایه هیوادونه په ځینو مناطقو کې بل مهاجر ته پناه ورکوي، خو بیا هم دوی هغه معیارونو سره برابر ځای نه لري هلته چې حداقل د دوی ژوند یو څه مودې لپاره خوندي وي. دا یو څه بل پاتې شو دغه د محکمه او محاکمو مسلې چې آیا دوی کولای شي افغانان مثلا چې نورو هیوادونو کې هلته مراجعه وکړي، خپل غږ پورته کړي، شکایت درشي، هر شی بیا هم سیاستونو پورې مرتبط دي. که چیرې یو لایحه پاس کیږي، یو قانون پاس کیږي د پارلمان په کچه، نو څوک هغه لایحه یا هغه قانون چیلنج کولای شي. تاسو فرض وکړئ د افغان مهاجرو په ارتباط د اروپا په پارلمان کې یو لایحه مثلا تصویب کیږي، نو دلته په امریکا کې هم همداسې حال، په امریکا کې فدرال محکمې دي چې هغه کولای شي د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کی چې موږ تاسو ګورو نن سبا چې تر اوسه دوه درې کړه ته کیږي چې فدرال محکمې د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کوي. په اروپا کې بیا د بشري حقونو محکمې هم شته چې د بشري حقونو محکمې کیدای شي دغه سي بشر دوستانه او بشري حقونو قضایا چې سړی ورته عارض شي دوی وسیړي. خو متاسفانه دا ډیر یو آیسته پروسه ده، ډیر وخت نیسي.
مننه مننه خغله رامسپور. خغله سلیمی، د تاسو فکر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په تړاو باندې ځینې پیښې د دې سبب شوې چې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې لږ تر لږه په نظرونو کې کډیر نه یو څه بدلون راشي، خصوصا په سیاسي کچه او سټیج باندې. څومره تاسو فکر کوئ چې لکه یو کتله خلک یو ځای کې راټول وي، خامخا به په هغوی کې ښه سړی وي، بد سړی به وي، یو بجرم کېږي، څومره فکر کوئ چې جرمني ټولنه یا د جرمني رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ یوازې د کډوالو په جرمونو باندې تمرکز کوي؟ ښایي په همدغه ورځ باندې ډېر نور جرمونه تر دې فجیع جرمونه شوي، یا په همدې اونۍ کې یا په همدې میاشت کې. فکر کوئ چې هغه د ټولنې د جرمونو عادي تناسب ته په پام باندې کډوال ډېر مجرمان جرمونو کې ښکېل دي د ځایي خلکو، او کنه د کډوالو په جرمونو باندې ډیر تمرکز کیږي د رسنیو او جرمنانو لخوا؟
متاسفانه دا وروستي جرایم په داسې یو اساس وخت کې رامنځته شول چې هلته انتخابات روان و، هلته هر ډلې او هر ګوند ناڅه کوله چې له دغه فرصتو څخه ګټه واخلي او دا خلکو ته وښیي چې په هیواد کې څه وضعیت روان دی. اما متاسفانه تاسو به خبر وای چې همداسې دې ته ورته یوه پیښه په دې وروستیو کې هم وشوله چې یو جرمنی په خپله پکې ښکېل و، یو موټر یې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې وروستو. اما که هغه د پوښښ کچې ته وګورئ، په هغې کچه باندې نه ده، خو دا شیان متاسفانه موږ هر وخت ویلي دي چې د کډوالو شیانو ته په رسنیو کې یا جرایمو ته په رسنیو کې ډېر زیات پوښښ ورکول کېږي. اما دا شی باید د دې سبب نه شي چې مثلا موږ هغه پرې توجیه کړو هغه جرمونه. واقعا چې هغه ډېر سخت جرمونه وو په دې وروستیو کې چې افغانان پکې ښکېل وو. اما اوس مثلا له انتخاباتو څخه تېره شوه، هغه ګټونکی او بایلونکی معلوم شول، دا چې راتلونکی حکومت ائتلاف به څه ډول وي هغه ټول پکې معلوم شول. نو اوس نه د کډوالو خبرونه دومره د خبرونو سر ټکی دي او نه هم دې ته ورته نور مسایل. خو هغه هغه اساس وخت چې و، هغه اساس شېبې د انتخاباتو وخت و، په هغې وخت کې متاسفانه موږ افغانان په جرایمو کې ښکېل وو چې متاسفانه هغه توجیه کېږي هم نه. او په دې کې ممکن د رسنیو لاسم وو او د پالیسیانو لاسم وو پکې چې دوی غوښتل دغه پالیسیان چین شي او ځینې تغییرات راولي، ځکه عوام په اقتصادي لحاظ باندې هم له حکومتو څخه ناراضه وو او له دې وضعیت څخه هم ناراضه وو چې هر ورځ دوی تجربه کوي، هغه د یو کار موندل دي، هغه د یو کور موندل دي، او همدارنګه نور چیلنجونه چې دوی په ورځني توګه ورسره مخامخ وو. دا ټول شیان د دې سبب شول چې عوام هم دغه خیاړ خو افراطي ګوندونو ته رایه ورکړي او حد اقل د هغوی خبرې اجاز کړي. دا ټول شیان د دې سبب شول چې د
کډوالو وکړي مال هغه دغه خبرونه او پیښو هغه خپلې اغیزې وکړلې. مننه، زه تاسو ته بیرته راستنیږم. فکر کوم چې جرمونه په هیڅ ځای کې د توجیه وړ نه دي، خو که په یوه ټولنه کې د یو قشر جرمونه په هغې کې ناوړه عادت، ناوړه پیښې لوی ښودل کېږي او د بل قشر کم ښودل کېږي یا که د هرې چا لخوا نه وي، دا خپل دی تبعیض و بڼه ګڼل کېدلی شي. ښاغلی کریمزی صاحب، راځئ چې دا بحث راټولم کو، ولې افغانان په تیرو څلوېښتو لسیزو کې له کډوالۍ نه نه خلاصېږي؟ دا خو به لویه پوښتنه یي، خو که داسې ووایو چې په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سمه ده چې ځینې خلک به سیاسي، حقوقي او نور مشکلات ولري، خو ځینې خلک ډېر داسې نه ښکاري چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ یي یا له خطر سره مخ یي. زه په اروپا کې ډېر داسې نالوستي ځوانان ګورم چې هېڅ ستونزه نه لري، راغلي دي. تاسو فکر باندې لنډ ځواب کراکئ، نور څه علتونه دي پرته له نامنۍ او سیاسي بدلونونو افغانستان کې چې خلک ترې وځي او کډه کوي په ځانګړې توګه ځوانانې؟
دغه مهاجرت دوه بڼې لري، یو اقتصادي مهاجرت دی، یو سیاسي مهاجرت دی. په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې ډېر ښه نظامونه شتون لرل. دا تېر شل کاله دوره کې هر سړی په افغانستان کې ژوند کولی شو، ولې موږ تاسو له هغه وخت هم شاهد یو چې ډېر خلک مهاجرت ته اړ وو، مهاجر شول. د هغې دلیل هغه موږ په خلاصه کې ویلی شو چې هغه اقتصادي مهاجر وو، چې د فقر نه یا د جایداد د نشتون یا د روزګار د نشتون د وجې هغوی کوچېدلي دي. بل دغه حکومتي پالیسۍ نه چې په داخل کې تطبیقیږي. مثلا موږ په جمهوریت کې دغه د اصلاحات اداري په نامه باندې یو بدبخته پروسه لرله چې زموږ ډېر نالوستې خلاصه کې چې لوستې ځوانان دغه ادارې دې ته اړ کړي چې دوی باید مهاجرت وکړي، ولې شعار ده چې دوی شفافیت راوړي. دغه شفافیت دوم دغه یو نوه ډېره داسې پالیسۍ نه د حکومت نه تطبیقیږي. بل د طالبانو د راتګ سره موږ خو دا داسې نشو ویلی چې طالبان د اسمان نه راولیدل یو بل مخلوق، همدغه افغانانو. خو ولې د دوی د ژوند پالیسي تیر شل کالو کې چې هر داس شوی دی که هر انفجار شوی دی په تعریف کې د دوی نوم ورسره زمیمو، که دوی کړی دی که داعش کړی دی که پاکستان کړی که هر چا کړی دی، ولې په هغه کل کې به عنوان د دوی په نامه تمامېدلو. نو د دوی نه دا هر سړي یو نو وحشت کېدلو، یو ترس ته کېدلو. بل هغه د مشرانو قول دی وایي چې څومره تعلیم زیاتېږي هغومره جرأت د انسان کمېږي، ځکه فکر یې سالمي. نو د دې خلکو په مقابل کې د افغانانو جرأت ډېر کم و چې ورسره مقاومت وکړي او سپاتې شي. او بل دوی داسې یو جوړ او منظم شل کلن نظام د منځه وړو چې خلک اړ شول دې شي ته چې دوی باید ترک وطن وکړي. بله د دې کاناډا کې زه تاسو ته یو مثال ویم چې موږ دلته یو د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز یو بنیاد دلته رامنځته کړی دی. د دې بنیاد اصل وجه همدغه موضوع ده چې دغه افغانان چې د قلم خاوندان دي، د فکر خاوندان دي. د بېلګې په توګه موږ یو ښه جرنالیست لرلو، یو نه لرل په سوونو مو لرل. دوی وتوانېدل چې افغانستان پرېږدي خارج دلته، اوس د دې محلي ژبه باندې نه پوهېږي، محلي رسنۍ د دوی ژبې صحیح نه آشنایي نه لري، نو دا بیچارهګان به څه شی کوي؟ نو دغه مرکز په توسط داسې په هر هېواد کې داسې یو حرکت شوی دی د افغانانو دپاره خود کفا او خپلمنځي فعالیتونو ته رامنځ کولو دپاره. بله دغه د طالبانو دغه کوم موجوده نظام چې سړی ارزونه ورته وکړي، دوی په دې دریو کلونو کې هیڅ نوه داسې محیط مساعد نه کړلو چې افغانان دي هغه چې راغلي دي بیرون په سخت او په تکلیفونو کې دي. دوی که هغه ابتدا نه خو ترس یې لرلو، اوس خو ترس نه لري، اوس خو بېرته تللی شي. خو ولې د دوی د بدبختۍ د وجې ونه توانېدل چې دغه افغانان چې بې کوره شوي دي، فامیلونه یې بې کوره شوي دي، داسې فامیلونه چې راغلي تر کاناډا پورې ځانونه رارسولي دي، بېرته رسمن د حکومت نه غوښتنه وکړله چې موږ ځان ډیپورټ کوو. په امریکا کې، په لندن کې، په جرمني کې موږ ورته شاهد یو. هغه چې لاړل په کوم عنوان هلته دغه شول په هغه اجتماع کې وپالل شو، سرټیټي خړسترګي چې شی ورته وایي په کلي محلي لهجه کې ورته یو ټکی وایي چې یعنې پکې چې بېرته راغلی. نو هغه خلکو دپاره هم حکومت کوم څه ځانګړی تدابیر ونه نیول چې بېرته د راتللو دروازې ورته په یو عزت
مننه
خلاصې.
همدې سره به ورشم بهان صاحب ته. بهان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای باندې چې د حقونو ملاتړ وکړي په پاکستان کې د میشتو کډوالو، بیرته یې پاکستاني چارواکو ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه وایي چې کډوال دی ورواستي. تاسو راته دا وایي چې په دې نه غږیږو چې ولې طالبان دا وایي یا نه وایي، دا سمه ده ناسمه ده؟ څه ډول کډوال دا مهال په پاکستان کې میشتي او زیاتره خلک چې پاکستان ته تللي د کوم اړتیاو له مخې تللي؟ آیا ټول یې د خپل ژوند له خطر سره مخ دي او کنه نورې مسایل هم لري؟
مننه. دلته تر غبلي د خبرې ما پیغام، دلته څو کټګوري کډوال شتون لري. اوله برخه هغه کډوال دي چې له شلو دیسو کلونو راپدېخوا دلته پاکستان کې بیلابیل ایالتونو کې میشتي، چې سوداګري کارونه لري، نور کاروبار لري. او دنیا کسان دي چې له بېوزلۍ څخه دا څو موده کېږي چې په اصلاح د لاس پنځه شپږو کلونو کې راغلي همدلته میشت شوي دي. او ځینې نورې هغه کسان دي چې د جمهوریت له سقوطه وروسته دلته راکډوال شوي دي او د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې پراته دي، لکه د اسلام آباد، پېښور او کوټه او ځینې ځایونو کې، چې دلته هغوی د خپلو د کیسو د مختلفو په خاطر راغلي چې دلته نشي کولی چې خپل کیسونه مخ په وړاندې بوځي. او دلته بدبختانه چې کیسونه ماده په تعلیق ولوېده او ودنډېده، او خلک هم له سختو خوره ډېرو زیاتو بدبختۍ سره مخامخ. دلته بچو ته ښوونځي نهشته، اقتصادي ستونزې شته، د پولیسو ځورونه ده، چې مومر کې مېره چې پولیس دا کسان ماتنی شي چې قانوني اسناد په لاس لري د هم ملکي خپل او جفان ته د قانون سره کیستا هیڅوک نشته چې دې پوښتنه وکړه غوې نه وکړي چې ولې تر څو په دغه حالت روان دي لکه څنګه چې مخکې مې د سیبرت اساسوري چې د افغانستان د دولت هیڅ اصلا د ستنې د سپام خطر امکان نه کړای دلته نړیواله ټولنه چې په خپل پاتې ده دلته پاکستان زور اچولای ده هر ورځ په لارو کوڅو کې افغانان په سمه توګه تګ راتګ نشي کولای نو دلته هغه افغانان دي ډیری دلته هغه افغانان دي تقریبا یو امریکایي هیواد ته چې دلته په تمه دي د تلو په تمه دي تقریبا 2000 کورنۍ دلته پرتې دي د دې په تاسو یو ورځ یو ورځ دوی ژوند نو ژوند په کومه برخه نه ست دا ټول خوګن له وګو سره له اوس او دلته له یو خر اوس پاکستان پر دې له بلې خوا کې څونه په تانې خپل وي او له بلې خوا افغانستان ځینې نشي لای د طالبانو
مننه کوم وخت
په خپل عادت بختي
مننه کوم وخت بر کم شو خغلی سلیمی په لندن راته وای آیا فکر کوي جرمنی لا هم لکه مخکې چې بهان سی بیا دونه وکړه چې امریکا ته په زرګونو کورنۍ دی پاکستان نه یوازې باید لاړ شي داسې ځینې خلک دي چې دی جرمنی تک تم کیسونه لري یا لکه تر لګ دي نور اروپایي هیوادونو کیسونه لري شمیر زرګونو ته رسیدي ګڼي په پاکستان کې دی د تاسو فکر باندې هم داسې یو اټکل مراته وایي د کډوالو د حقونو دفاع په توګه چې آیا په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې کدانې به حکومت فعال شي په پالیسیو کې به دغه خلک چې ژمنې ورسره کړې دي تخلي د دوی د کیسونو مخ کې وړل شامل یو کنا فکر کوي چې سختي برا شي ډیره
نه متاسفانه ظاهرا خو داسې ښکاري هغه کسان چې ځکه د دوی وروستیو معلوماتو له مخې دغې کسانو ته یې لیږلي دي چې له هغوی سره دوی نور په غېژمنه باندې نه دي ولاړ او در حال دلته موجوده پروګرامونه وو چې د افغان کډوالو د کورنۍ غړیو د راوستلو لپاره فعال وو هغه یې ودرول په غېب بودیجې کمې کړل نو سړی به څه خوشبیني ولري ممکن په ځینې سیسنایي حالاتو کې ځینې کسان راولي چې کارونه یې ډېر مخکې تللي اما له چا سره چې هغه لومړۍ وعده شوې ده متاسفانه زه فکر نه کوم خو که چېرته یو لوی بدلون راځي او دوی بیا په یو غټ شي باندې توافق ته رسیږي ممکن سړی امیدواره پاتې شي
ډیره زیاته مننه کوم زه به بحث له ابوالاحرار رامسپور سره راټول کوم رامسپور صاحب دغه هیوادونه په ځانګړې توګه لویدیس هیوادونه ما د خبرونې په پایل کې موبایل چې دوی ظاهرا ځان د بشري حقونو دغه د نړیوالې اعلامیې علمبردار ملاتړي بولي ځینې د درېمې نړۍ هیوادونه وخت په وخت په دې ملامتوي چې ګوندې د بشري حقونو ته وفادار نه دي نو دوی ته په دې برخه کې ډیر مسولیت راځي کیږي او یو درېمه خبر دام ده چې دا هیوادونه او د دوی سیاستونه پرله پسې په فقیرو هیوادونو کې تاسو زیاتره د کډوالو قربا او بلل د حالاتو د بدلون سبب کیږي که چیرته مثلا د جرمني ټولنه د کاناډا ټولنه د امریکا ټولنه نه غواړي چې کډوال دی ورشي دغه وګړي څومره خپل حکومتونو سره په دې اړه حساب کوي چې تاسو په دغه هیوادونو د درېمه نړۍ په هیوادونو کې تر کومه حد مداخله وکړي څومره مداخله وکړي او غوښ سره څنګه مرسته وکړي چې دغه هیوادونه په اړیګړي باندې بدل نشي مثلا په سوریه کې په وضعیت کې سوریایان دوبره نه دي خیل لکه نړۍ چې خیل د په لیبیا کې همدسي په افغانستان کې شل کاله نړۍ خیل و دا برخه له حقوقي په لولاند ځکه چې وخت مې ډیر کم پاتې شو پښتنه غټه ده
مننه تاسو خپل سوال جواب هم دي ځکه چې متاسفانه دغه سیاستونه نسبه جریان لري او د سیاو بین المللي مرجع نسل دونه پښتنه وکي بیا هم بعد وایي چې سیاست تعین کوونکی دي حقوق تعین کوونکی دي او متاسفانه دا سیاستونه دي چې نن سبا دنیا په دغه حالت باندې راوستي ده یو شاید موږ تاسو نه پاتې ونه شي چې یو تر د افغانان په ابوظبي کې په البانیا کې لکه پاکستان چې د موږ افغانان پاتې دي هلته هم پاتې شوي دي او دوی هم په ډېر بد حالت کې قرار لري متاسفانه دغه سیاستونه دوی باندې تاثیر کړی دي او خدای دې وکړي چې بین المللي سازمانونه په دغه عرصه کې یو غټ بدخواهي ته سازماندهي ورکړي تر څو چې دوی غږ هم واورېدل شي څه
سایتوري او سپټمبر بدوس فکر کوي چې دغه ملګری ملتونه یا پنړی کې ځینې مخکخ د سازمانونه شته دي دوی فشارونه دوی په دې برخه کې څه اقدام وکړي خصوصا هغه چې د تخلیش منو ورسره شوی
سیرن خو امیدواری تیر کم شوی ده ولی بیا هم کچېره غټه هیوادونه وغوړي چې د دغه استوزي د پاره یو لار د حل پیدا کی دوی کې کېدای شي چې دا هغه خلې ولاره ورته پیدا کی
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو د ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې دا خبرونه په نړۍ کې د افغان کډوالو په وړاندې په زیاتېدونکي فشار راڅرخېده. را سره میلمه وو د بشري حقونو څیړونکي ابوالاحرار رامسپور په اسلام آباد کې، افغان خبریال ظاهر بهاند په جرمنی کې د کډوالو د حقونو یو فعال شبیر سلیمی، او همدارنګه په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی نثار احمد کریم زیرا سره وو. له دې ټولو میلمنو نه مننه کوم. تر بیا ښه چاري.
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سود کامپ سود سودا گرا سودا گرا
تلپ س
سود بمب سود سودا گرا سودا گرا گسپ سود گمپ سود سودا گرا سودا گرا
حکومت برگر میں ڈیری آتی ہے کہ ڈیرا زیادہ زور سے خپائیں کہ تمہارا مزہ دار ہو.